د مخام شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبرې مجلې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، له دې شېبې ازادۍ رادیو په دولس شپږ نوي منځنیو څپو خپرونې کوي. دا نیم ساعته خپرونه په خبرونو پیلېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 292 تنه ملکي وګړي د ماینونو او چاودیدونکو توکو په چاودنو کې وژل شوي دي. د دفتر په یو تازه راپور کې ویلي چې په دې کسانو کې له هرو لسو څخه 9 ماشومانو او 50% یې د لوبو پر مهال وژل شوي. د اوچا د راپور له مخې په 2023 کال کې په افغانستان کې د ماینونو او چاودیدونکو توکو 90% قربانیان ماشومان وو. راپور زیاتوي چې له 1990 کال راهیسې چې شوروي ځواکونه له افغانستانه وتلي، 45,000 افغانان د ماینونو د چاودنو او جګړو په ترڅ کې د چاودیدونکو توکو د پاتیشونو له کبله وژل شوي دي. اوچا خبرداری ورکوي چې په 2024 کال کې د ماین پاکۍ د پروګرام د مالی سرچینو کمښت د شاوخوا 3.4 میلیون خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. د چمن اوسیدونکي او کاروباریان وایي چې د سپین بولدک چمن لار لهم تړلې او دوی ته پر افغاني تذکرو او شناختی کارت د تګ را تګ اجازه نه ورکول کیږي. پرون د چمن د پرلات مشرانو اعلان وکړ چې خپل لاس میاشتنی پرلات ځکه پای ته رسوي چې د بلوچستان یلد د کورنیو چارو پخوانی وزیر دوی ته ډاډ ورکړی چې حکومت د مذاکراتو په نتیجه کې ورسره منلې چې خلک د پخوا په شان د چمن سپین بولدک پر دروازه پر پاکستاني شناختی کارت او افغاني تذکره تګ را تګ کولای شي. خو د چمن سلګونه اوسیدونکي او د کرخې د دواړو غاړو کاروباریان چې نن دروازې ته ورغلل، نو چارواکو له پاسپورت پرته د تګ را تګ اجازه ورنکړه. بلخوا په سپین بولدک کې د طالبانو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې د پاکستان د حکومت په پریکړه کې کوم بدلون نه دی راغلی او خلکو ته اجازه نشته چې پر تذکرو او شناختي کارت تګ را تګ وکړي. په کابل کې د روسیې سفیر وایي د امریکا له بندیزونو سره د مقابلې لپاره له افغانستان سره په افغانۍ او روبل راکړه ورکړه کوي. دیمیتری ژیرینوف پرون تاس خبری آژانس ته وویل چې د افغانستان او روسیې ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه په غوړېدو ده او زیاته یې کړه چې روسیا او افغانستان دواړه له بندیزونو سره مخامخ دي او په راکړه ورکړه کې له ډالر څخه کار نه اخیستل پر وړاندې یو انتخاب دی. د هنګاو په نوم د ایران د بشري حقونو یوه اداره وایي ایران د یو افغان په ګډون 8 تنه د مخدرو موادو د قاچاق په تور اعدام کړي دي. د دې ادارې په وینا اعدامونه پرون او وړ مورز د کراچ په قزل حصار زندان او د شیراز په عادل آباد زندان کې شوي دي. راپور زیاتوي چې اعدام شوي کسان د مخدرو موادو په اړوندو جرمونو، قتل او تیری محکومو. په دوی کې یوه هم ښځه وه. تر اوسه د اعدام شوي افغان وګړي هویت نه دی روښانه شوی. هنګاو له دې مخکې د ورته تورونو له کبله د دو افغانانو د اعدام خبر هم ورکړی و. او د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وایي د پاریس د اولمپیک لوبو پر مهال به اسرائیلي لوبغاړو ته 24 ساعته امنیتي خوندیتوب ورکړل شي. جرال ترمانن دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې یو کینپالی افراطي وکیل وویل د اسرائیلو د لوبغاړو ډله په فرانسه کې د منلو نه ده او په اولمپیک کې د هغو د ګډون پر ضد یې د اعتراضونو غوښتنه وکړه. د پاریس اولمپیک د راروانې جمعې په ورځ د جولای په 26مه پیلېږي او دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین او غزې د جګړې له کبله امنیتي اندېښنې په ټوله اروپا کې زیاتې شوې دي. خبرونه موله ازادۍ رادیو اوریدل. نن دوشنبه ده، د 1403 هجری لمریز کال د زمری یا اسد لمړۍ نیټه ده چې د 2023 میلادي کال د جولای له 22 سره برابر ده. را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې ملګری ملتونه په افغانستان کې په وروستیو طبیعي پیښو کې د مرګ ژوبلې د شمیر د زیاتېدو خبر ورکوي. بلخوا په ننګرهار کې مصیبت ځپلې کورنۍ وایي چې په ډیر بد حالت کې دي.
تاسو یقین په خدای او کجدا خلک ډیر زیات غربت سره مخ دي او ډیر غټ مشکل سره مخ دي او ډیر زیات فقیر دي. کور ډیر زیاته تباه شوې ده.
ماینونه او ناچاودي مهمات لا هم په افغانستان کې د خلکو په تیر د ماشومانو ژوند ګواښي.
زمان
آیا د سپین بولدک چمن پر لار پرختیا تګ را تک پیل شوی دی؟ په دې اړه به معلومات درکړو. او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې افغانستان د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتي کمپاین کې څومره مهم دی.
زه فکر نه کوم چې هم له دونه د افغانستان مسلو ته دلچسپي ولري. د دې په خاطر چې د افغانستان مسله اوس په حاشیه کې واقع شوې ده.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لومړی موضوع ته د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا په افغانستان کې د وروستیو طبیعي پیښو له کبله د مرګ ژوبلې په شمیر کې د زیاتوالي خبر ورکوي. د ادارې په یو تازه راپور کې د مړو شمیر 850 او د ټپیانو 380 تنه ښودلی او خبرداری ورکړی چې زیانمنې شوې کورنۍ خوراکي توکو سرپنا د څښاک اوبو او روغتیایي خدمتونو ته بیړنۍ اړتیا لري.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په یو راپور کې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې وروستیو سیلابونو او سختو اورښتونو له امله زیانمنې شوې کورنۍ خوراکي توکو سرپناه د څښاک اوبو او روغتیایي خدمتونو ته بیړنۍ اړتیا لري. اوچا پرون د جولای په 28مه په خبر کړي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د اورښتونو او سیلابونو له امله د مړو شمیر 850 او د ټپیانو 380 ته رسیدلی دی. اوچا همدارز ویلي چې د ارزونې ټیمونو تر اوسه په ننګرهار، کونړ او لغمان ولایتونو کې نږدې 2000 زیانمنو کورنیو ارزونه بشپړه کړې چې په بیړنۍ توګه خوراکي توکو سرپناه د څښاک اوبو او روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر د راپور له مخې وروستیو اورښتونو او توپان په تورخم کې د عمري په نوم د راستنیدونکو پنډغالي ته هم تاوانونه دا ولیدی. دا په داسې حال کې ده چې د ننګرهار لپاره د طالبانو سیمه ایز ادارې د رسمي شمیرو له مخې د وروستي توپان له امله یوازې په دې ولایت کې 150 کسان وژل شوي، 1568 تنه ټپیان شوي، خو 308 ټپیان په رسمي ډول پر روغتونونو کې ثبت شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر هم ویلي چې ننګرهار د نورو سیمو په پرتله ډیر ځپل شوی دی. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي ازادي رادیو سره په خبرو کې د زیانمنو سره د مرستو په لړۍ نیوکه کوي. دوی دا وکړه چې رامنځته شوي ویجاړۍ او په دې برخه کې کړو ژمنو ته په کتو د مرستو بهیر ډیر پست دی. د ننګرهار د کوټو لسالۍ یو تن قومي مشر ګلاغا سومان چې وروستیو ورښتونو او توپانونو ځپلی او سیلاب ځپلو ته د ویش لړۍ هم له نږدې څاري ازادي راډیو ته وویل
تاسو یقین پوښتئ او کښ دا خلک ډېر زیات غربت سره مخ دي او ډېر غټ مشکل سره مخ دي او ډېر زیات فقیر دي. د کور ډېره زیاته تبعی شوې ده، ډېره زیاته. یو ارګان هیڅوک د میډیا پورې څوک نه دی راغلی دی خلکو ته. زه د یو کوټوال او د یو کلي او د یو انتخاب د سمګیری په صفت نو توجه ډېره غواړم.
د ننګرهار د سرو رود ولسوالۍ چې دا هم شدید ورښت او توپان سخت ځپلې د میرویس شوقي په نوم یو اوسیدونکي چې توپان ځپلې ازادي راډیو ته وویل
کوروالا ملک جوب لوس نور کورم یو شیم روغ نه ده پاتې، نه چاته او نه دیواله او نه یو شیم نه دی پاتې. استمالت نه دی ما او نه می دی ورور. الله دی ورحمه کی من کله خدا سخروت کی دا شیخ مصری سره دلته اوسیدلو ای غون کله وران د ورور اوس.
ملګرو ملتونو د همغږی دفتر او چا ویلی چې د تیرې ونی د دوشمه د ورځې راهیسې د افغانستان نه ویش ولسوالۍ د سخت ورښتونو سیلابونو او توپان شاهدانه وي چې له عمله درنه مرګ جوب لوخته او خلکو ته ګڼ مالی زیانونه واړول. تیرې پنځمه په ورځ د روانې جولای په 13مه نیټه د ملګرو ملتونو د سازمان ویان سټیفن دوجاریک په نیویارک کې خبري غونډې ته ویلي چې په افغانستان کې وروستیو طبیعي آفتونو له کبله 1503 کورونه ویجاړ شوي او 2340 کورنۍ بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن هم په دې اړه وروستي خبرې شوي اعلامیې کې ویلي چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون څپې لږ تر لږه 1500 ماشومان هم بې کوره کړي دي.
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا په یو جلا راپور کې په افغانستان کې د ماينونو او ناچاودو مهماتو د شتون په اړه هم معلومات ورکړی دي. او وایي چې په افغانستان کې نږدې 3.5 میلیون وګړي د ماینونو او د جګړې د پاتیشونو ناچاو د مهماتو لکبل د زیانمنېدو له دوامدار غوښ سره مخامخ دي. دا اداره وایي یوازې د روان مریض کال له جنوري څخه تر جون میاشتې پورې د دې ماینونو او ناچاو د مهماتو د چاودنو لکبل د 292 ملکی وژلو د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې شمیرې ثبت کړې دي چې ډیرای پکې ماشومان دي. فیروزه عزیزی د موضوع تفصیل اوروي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا پراوان 2024 کال کې په افغانستان کې د ماینونو او جګړو د پاتې شویو ناچاو د مهماتو د 14 لامل د 14 قربانیانو او د نورو ماینونو د خونسا کولو لپاره د مرستو د بودیجې د کمښت خبره کړې او د ماینونو لګواک سره د 3.4 میلیونه افغانانو پر مخامخ کېدوې اندېښنه ښودلې ده. اوچا د یکشنبې په ورځ د جولای په 21 نه وخت په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د 2024 کال له جنوري تر جون میاشتې پورې په ټول افغانستان کې د ماینونو او ناچاو د توکو د 14 لامل د 292 ملکیانو مرکزو بل ثبت کړي چې اته اتیا سلنه یې ماشومان دي. د ادارې ویلي په قربانیانو کې د هر لسو کسانو له ډلې نه یې ماشومان دي. دغه اداره زیاتوي 55 سلنه مرکزو بل د ماشومانو د لوبو او 15 سلنه یې د اوسپنو د راټولولو پر مهال پیښیږي. د ادارې د ماینونو او ناچاو د توکو له امله تر ټولو ډیر زیانګالي ولایتونه کابل، هرات، ننګرهار، غزنی او کندهار بللې دي. دا په داسې حال کې ده چې له ماینونو او ناچاو د توکو د قربانۍ شویو ماشومانو ځینې کورنۍ وایي دوی او په سیمه کې یې ګڼ نور خلک د ماینونو د شتون له امله له خطر سره مخ او په ویره کې ژوند کوي. د پروان ولایت د کوه صافي ولسوالۍ اوسیدونکی تاج محمد وایي 12 کلن زوی د ماین چاودنې قرباني شوی دی. د دیولس ولې یو بل اوسیدونکی عبدالصبور هم وایي چې کله یې ځکه په ماینونو ډک دی چې په تیرو شلو کلونو کې د جګړو مرکز و. د ازادي راډیو ته وویل
ما بل دی خاله زوی هغه د سه په بم باندې ټوټه ټوټه شو چې چاوم نه لیدا ام دا غټ بم مو د ورسانو د وخت پروت و. زمنګ د وطن په هر کور کې دوا یو کس باندې نه چاو د ماینونو په دې موادو باندې په غرونو کې کله چې رمی بي ولیدي تللی دی. یا د سه مثلا د غربت په وجه کوشش کړای چې دا اوس په نه خرڅې دوله لپاره دا هغه کې کنه بیا د پر اخلاص شوی دی.
د کابل د چراسیا ولسوالۍ اوسیدونکو مصطفی بي وای لوړاندې خښو بيو ماینونو د کاکا څلور ماشومان ته مرکزوب لا وراړه ولیدا.
زمان یوی لور او یوی زوی یو بل لور یو بل ورکی زوی زوی پکی زخمیان او دو دانی پکی شیدان زدلو حالا که چه شهید تو آقا بیتو پکر رو کستنی پیم آت کلان او لور تیوا تقریبان نووی مستر افتولنو دیوی رحمت لاو او دیلور لونو نشوی ملاوی بلالی و
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د شمیرو لمخې د 1991 میلادي کال راهیسې 15000 افغانان لوړاندې د خښسویو ماینونو او جګړو پاتیسویو ناچاو د توکو د 14 لامل قرباني سوي چې د دوی په خبره په هر میاست کې 110 کسانو د مرکزو بلوغتی ده. د غیدارې لدی وړاندې د روان کال د اپریل په 3مه په یو خبر کړي راپور کې ویلي و چې په 2023 کال کې د ماینونو او ناچاو د توکو د 14 لامل دا وخت مرګزوبلې نه اتیا سلنه قربانیان ماشومان و. دوی په دې راپور کې دا هم ویلي و چې د افغانستان 1.2 میلیونه متر مربع ځمکه د تیرو جګړو په پاتیشونو ناچاو د توکو او ماینونو ککړه ده.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مسؤلان وایي چې د جرمني په فرانکفورت ښار کې د شنبه په ورځ د پاکستان د قونسلګرۍ مخې ته د دوی د اعتراض او لاریون پر مهال د ځینو سخت دریځو کسانو لخوا برید شوی چې د دوی له ډلې نه و. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې دا برید له مخکې د نورو کسانو لخوا پلان شوی و. د شنبه په ورځ په فرانکفورت کې د ګیلمن وزیر د وژل کېدو په اعتراض کې د غورځنګ د غړو او یو شمیر افغانانو لخوا د اعتراض په ترڅ کې یوې ډلې چې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ ورسره و د پاکستان پر قونسلګرۍ برید وکړ او د پاکستان بیرغ یې راښکته کړ. په دې اړه نور جزئیات د عبدي سپوږمۍ پراپور کې ووري.
وروسته له هغې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جرمني په فرانکفورت ښار کې د دغه هیواد د قونسلګرۍ مخې ته د پی ټی ایم د غړو او یو شمیر افغانانو اعتراضونه افراطي وبلل او هغه یې وغندل، اوس د پښتون ژغورنې غورځنګ مسؤلین چې د دې اعتراض او لاریون جوړونکي وو ادعا کوي چې دا د پاکستان د حکومت له لوري پلان شوې دسیسه وه. دوی زیاتوي چې د المان له پولیسو څخه د قونسلګرۍ مخې ته د اعتراض له اجازې وروسته په پام کې وه چې د پاکستان د قونسلګرۍ مخې ته به سوله ییز اعتراض کوي، خو نامعلوم کسان د دوی ډلې ته ننوتل او پر قونسلګرۍ یې برید وکړ. د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم یو مسؤول او د دې اعتراض جوړونکي سلطان محمد سلطانی ازادي راډیو ته وویل
دا خپله دا د سیسه چې و د پاکستان له خوا څخه و، دا زړه خاصه خو د یالته دروازې خلاص پرې شوې، دا په موږ پسې دا ګرځي، نو موږ غوښتنه و، نو موږ غوښتنې پر اساس، نو موږ داسې غوښتل تاسو خبره چې موږ همیشه موږ عدل او انصاف غواړو، موږ دې تم دا غوښتل کړی چې موږ د انسانیت او د بشریت خلک یو، پرون ګرځي چې راغلي او دا د دې خاصه خپل هغه کسان و غوښته چې موږ د رین راته خلل ورته واچ او موږ د رین راته بلې خواته یوسي، نو دروازې خلاص پرې شو په دې وخت کې.
یا افغان کډواله چې په دغه اعتراض کې ګډون درلود او د موضوع د حساسیت لامل یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل
په دې کې داسې اشخاص وو چې هغوی خاص فساد تلمن وهله چې یا د بیرغ ته یا د پاکستان کم کونسل چې دغه دروازې یا کړکۍ په لغت ورخلې وي هغه د پاکستان خپل فالسي ده، موږ داسې هیڅ چاته اجازه نه د ورکړي او نه به ورکو چې هغه د چا بیرغ یا د چا کورته یا د چا دروازې ته توهین وکړي، او په موږ کې داسې څوک وو چې موږ نه پیژنده.
دا ادعاوی په داسې حال کې راپورته کیږي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم مشر منظور پښتین د یکشن بې په ورځ د جولای په 21مه په خپله ایکس پاڼه دا برید غندلی او ادعا یې کړې چې روزل شوي کسان د ملي اعتراضونو په منځ کې د منفي تبلیغاتو د جوړېدو پلان لري. پښتین د المان له ځایي چارواکو څخه غوښتي چې د دغه جنایت د عاملینو پر وړاندې اقدام وکړي. د جولای 6مه شنبه ماښام په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خپره شوه چې پکې یو شمیر خواشین او قهرجن اعتراض کوونکي د جرمني په فرانکفورت کې د پاکستان د قونسلګرۍ ودانۍ ته ننوځي او د دغه هیواد بیرغ ښکته کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې دغه برید په کلکه وغانده. په اعلامیه کې د قونسلګرۍ په امنیت کې د جرمني د پولیسو بې باکي هم غندل شوې او د یاد هیواد له چارواکو یې غوښتي چې پر قونسلګرۍ بریدګر ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف له دې پیښې وروسته افغانان بې پاسه یا ناشکره بللي او ویلي دي چې پاکستان د افغانستان په جګړه کې د پخواني شوروي اتحاد پر ضد جنګېدلی او اوس هم د شاوخوا 4 میلیونه افغانانو کوربه دی. آصف په پاکستان کې میشتو افغان کډوالو ته په اشاره سره ویلي چې موږ باید په خپلې میلمه پالنې باندې له سره غور وکړو. نوموړي دا څرګندونې په فرانکفورت کې د هغه اعتراض په غبرګون کې کړي چې اعتراض کوونکو د افغانستان د بیرغونو په رپولو سره د پاکستان بیرغ راټیټ کړی. دغه اعتراض په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ غړي او مشهور شاعر ګیلمن وزیر د وژنې په غبرګون کې شوی و. نوموړی د چنګاښ په 10مه په اسلام آباد ښار کې د نامعلومو کسانو له لوري له برید وروسته د چنګاښ په 6مه د سختو ټپونو له امله سا ورکړه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د افغانستان د پخوانی پوځیانو د ملاتړ کمیټه ادعا کوي چې د تیر جمهوریت نظام پوځیان د تیر دریو کلونو راهیسې د ناقانونه وژنو، شکنجو او نیولو له ګواښ سره مخامخ دي. د کمیټې په یو بیان کې ویلي دي چې پوځیان د امنیتي ادارو په ډیټابیس کې ثبت وو، خو دا ډیټابیس د دوی په وینا اوس د طالبانو په لاس کې دی.
د افغانستان د پخوانی پوځیانو د ملاتړ کمیټې دا کړی چې د طالبانو په واکمنۍ کې لنګدې درې کلونو راپه دی خو د دفاعي او امنیتي سکتور سلګونه افغان پوځیان په پټه توګه وزل سوي، تری تم سوي او په مرګ ګواښول سوي دي. دغه کمیټې په ویلامیا کې چې پرونی یک شنبه خبره کړي ویلي چې دغه پوځیان لا هم د طالبانو لوري په ناقانونه توګه د وزنو شکنجو او نیولو له ګواښونو سره مخ دي. په اعلامیه کې راغلي چې د دغه پوځیانو معلومات چې د تیر جمهوري نظام په ډیټابیس کې ثبت و او دغه ډیټابیس چې اوس د طالبانو په واک کې دی په وسیله د دوی د کورونو موندل طالبانو لپاره اسانه کړي دي. خو د طالبانو د حکومت ویاندویانو وړاندې تل دا ډول ادعاوې رد کړي دي. د تیر جمهوري حکومت پر مهال د دفاعي ځواکونو یو غړي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو سره یې خبرو کې ادعا وکړه چې څو موده وړاندې د طالبانو د حکومت په زندان کې ډول ډول شکنجې ورکړل شوي دي.
ما نفت ما چه دردی را کشیدیم، حالا رفت که سپری شد. من ما امسانه های تلخ زیب
ما پا تیر او میشتو که چه دردونه چه تیر کل طول لارل تیر شول. خود هقه وقت هقه ترخی صحنه با میتل او در جوان ترپای او و دردوی درد پا دی خاطر وایم چه هیچ گناه دی نوی کدی خود چه در بند ظلموشی او شکنجه شی ترچو پا گناه اعتراف کدی پا داسی حال که چه تا هیچ جرم نوی کدی.
د افغانستان د پخوانی پوځیانو د ملاتړ کمیټې په اعلامیه کې راغلی چې په افغانستان کې پخوانی افغان پوځیان په ځانګړې توګه ښځینه د امنیتي ګواښونو تر څنګ د بېوزلۍ، بیکارۍ، رواني ستونزو او د دې فشارونو له امله له جدي ګواښونو سره مخ دي. وړاندې راغلي چې د دغو پوځیانو یو شمېر یې چې له خپلو کورنیو سره ګاونډیو هېوادونو ته کډوال شوي هم له اقتصادي ستونزو، بې برخلیکه حالت او د بیرته ایستلو له ګواښونو سره مخ دي. په پاکستان کې د مخکنیو دفاعي ځواکونو یو غړی سمونوال لطیفې شجاعي ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه نظامی ها اکثرشون اینجا هستن، بسیار پود زندگی میکنن با ترس.
لبد مرغه اکثر پوځیان دلته په پټه او بیره ژوند کوي او که خدای مکړه وشړل شي د پولي هغه غاړي به ژر تر زره وپیژندل شي او آن د وژلو او بندي کېدو لږ وخت سره به مخ شي.
د افغانستان د پخوانیو پوځیانو د ملاتړ کمیټې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د پخوانیو پوځیانو د نیونو، شکنجو، وزنو او د شتمنیو او وسایلو د مصادرې د مخنیوي لپاره دی پر طالبانو فشارونه وارد کړي او د تعامل په نوم دي له طالبانو ملاتړ نه کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د سویو ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې تل دا ډول ادعاوې رد کړي او ادعا یې کړې چې د خپل مشر د فرمان له مخې دوی عمومي عفو ته ژمن دي. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یو نماد روان کال په جنوري میاشت کې ویلي و چې د دغه سازمان د بشري حقونو برخې په 2023 کال کې د افغانستان د پخوانیو امنیتي او دفاعي پوځي ځواکونو د غیر قانوني وزنو، خپل سارو نیونو، شکنجو او بد چلند پیښې ثبت کړې دي. یو نماد د 2023 کال په جولای کې هم یو راپور خپور کړی و چې د طالبانو د حکومت له لوري د پخوانیو پوځیانو او دولتي کارکوونکو د بشري حقونو د سرغړونو 800 پیښې ثبت کړي چې 288 یې د ناقانونه وزنو پیښې وي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هغه مهال د یونما دا راپور رد کړی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د ولسمشرۍ له انتخاباتي کمپاین څخه د ولسمشر جو بایدن وتلو د دې هیواد د انتخاباتو د پایلو په اړه چې څه کم څلور میاشتې ورته پاتې دي پوښتنې رابرسیره کړي دي. یوه مهمه پوښتنه دا ده چې آیا د ډیموکرات ګوند د کاندیدې په توګه له خپلې مرستیالې کاملا هارس څخه د جو بایدن ملاتړ په دې معنا دی چې میرمن هارس به د دې ګوند وروستۍ کاندیده وي؟ په دې اړه نور تفصیل د عصمت څاروان په راپور کې.
د امریکا اوسنۍ ولسمشر یو اتیا کلن جو بایدن وایي چې د هیواد ګټې د دې غوښتنه کوي چې د امریکا له انتخاباتي کمپاین څخه لاس واخلي. د ښاغلي بایدن د ډیموکرات ګوند زیات شمېر اغېزمن غړي په دې باور دي چې هغه د جمهوري پال ګوند له کاندید ډونالډ ټرمپ سره په انتخاباتي مناظره کې شنه وځلیدلی او له همدې امله پر ښاغلي بایدن فشار راوړی چې بل کاندید ته لاره پرانیزي. شغلی بایدن د خپل ګوند له دی غوښتنې سره په پیل کې مقاومت وکړ، خو په پای کې ورسره موافقه وکړه. د لندن په پوهنتون کې د سیاسي علومو پروفیسر توماس ګریفیت په دې باور دی چې شغلی بایدن په بد حالت کې و. د په وینا هر ځل چې په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند غړیو له د غوښتنه کوله چې په انتخاباتو کې له ګډون څخه ډډه وکوي، په حقیقت کې هغه ته گزار ورکاوه او په نهایت کې دا فشارونه دومره شول چې ښاغلی بایدن یې نور په وړاندې مقاومت نشوي کولای. د واشنگتن په پوهنتون کې د سیاسي مدیریت پروفیسر مات دالک په دې باور دی چې په وروستیو اونیو کې د دیموکرات ګوند مشرانو په منځ کې بحثونه دا وشودل چې د دیموکراتانو زیات شمېر رای ورکوونکي نور پر ښاغلی بایدن لازم باور نه لري. د پروفیسر دالک په وینا د اندیشنه و چې ښاغلی بایدن نور دومره اغیزمن شخصیت نه دی چې د ډونالد ټرمپ په وړاندې سیاسي جګړه وګټي. په نهایت کې جو بایدن د فشارونو ته غاړه کې شوده او د دیموکرات ګوند د کاندید په توګه د خپل مرستیالي کاملا هاریس ملاتړ وکاوه. د لندن د کالج پوهنتون پروفیسر ګریفیت وایي په دې برخه کې ډیر شکونه و چې آیا جو بایدن به له دیموکرات ګوند څخه چاته د ګوند په عمومي کنوانسیون کې د نهایي کاندید په توګه لاره پرانیسي. خو د ګریفیت په وینا وروستۍ پیښې سبب شوې چې بایدن د کاملا هاریس د کاندیدۍ ملاتړ وکړي.
هغه رسمي تعامل ایجاب دي کوي چې یعنی دیموکراتان خپل منځ سره ټول سي او
قدر منوریدونکو د اسمت ساروان پر راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د ولسمشرۍ له انتخاباتي کمپاینونو څخه د ولسمشر جو بایدن وتلو د انتخاباتو د پایلو په اړه یو لړ پوښتنې رابرسیره کړې دي. اصلي پوښتنه دا ده چې آیا کاملا هاریس به د دیموکرات ګوند وروستۍ کاندید وي او که به دیموکراتان بل کاندید رامخې ته کړي. اسمت ساروان د سیاسي چارو له شنون کې د کالیفورنیا پوهنتون له استاد زمان ستانیزي سره په دې اړه د مرکې په پیل کې همدا پوښتنه کړې.
هغه رسمي تعامل ایجاب دي کوي چې یعنی دیموکراتان خپل منځ سره ټول سي او کنوانسیون د دیموکراتانو یو میاشت بعد راځي و هغه خبرې شته، اما په وخت کې خو په دغه شکل د مخ تر راغلي دي لدينا بهترین انتخاب نه درلود. په دې سره لږ ورځې سه دا تصمیم البته د پردي شاته تصمیم نیول شوی و چې بایدن لارډ سي د چا محبوبیت په زیات وی د کاملا هاریس هغه محبوبیت نظر ټول نورو احتمالي کاندیدانو زیات و.
فکر کوي چې د بایدن له څنګ تکې دو وروسته د جمهور غشتونکو په مقابل کې به د دیموکراتانو دریس غشتلې شي
او په مراسم غشتلې کېږي. مې په خصوص په دې څه کچره زه اوس فکر نه کوم چې اوس ترامپ دې ته حاضر شي چې له کاملا هاریس سره غوښتي مرکه مناظره وکړي. دلیل د ما په نظر البته دا د خود، اما زه فکر کوم چې کاملا هاریس
هر ټولنه کې څناڅه تو کمیز او نژادي مسائل مطرح وي، دا مسائل څومره تاسو په نظر کې نیسئ او دغو مسائلو ته په کتو فکر کوئ چې د دیموکراتانو دریز به غشتلې شوی وي؟
خو دا خبره ده چې اول دغه یو سحر د اوباما پراتګ باندې هغه مات شو، یعنی یو غیر سپین پوستم کولای شي رئیس جمهور د امریکا سي. بیا په 2016 کال کې هیلری کلینتن کاندید شو د ریاست جمهور له خاطره، چې د ما په نظر باندې البته یوازې د ما په نظر باندې زه فکر کوم دا انتخابات هغه وړي وو چې ډیرو خلکو رای ورکړل. هغه موضوع د جنسیت تفاوت او نژادي تفاوت فکر کوم چې مطرح نه وي، او زه فکر کوم چې کچېرې بیا هم د دې مخبل هغه ده چې کچېرې دیموکراتان وکړلې سي چې یو ډېر مترقي کاندید چې بل د ماساچوستس ایالت سناتور ده چې هغه هم په ټیکټ کې راولي، یعنی دواړه خواوې رئیس جمهور او معاون دواړه ښه دي، فکر کوم چې دا به ډېر قوي ټیکټ وي.
څه فکر کوي چې د دواړو ګوندونو د افغانستان په اړه په نظرونو کې څومره توپیر شته؟
زه فکر نه کوم چې هم له دونه د افغانستان مسلو ته دلچسپي ولري. د دې په خاطر چې د افغانستان مسله اوس په حاشیه کې واقع شوې ده، او اصلا د امریکا وتل افغانستان په همدغه دلیل و چې د امریکا او د روسیې د سترنج په بازی کې بازی تغییر وکړه. امریکایانو وغوښتل چې روسیې سره په اوکراین کې مقابله وکړي، نو دغه په خاطر پله هغه ضعف چې احتمالي ضعف چې درلود چې هغه په افغانستان کې دا و چې روسانو اته ویلي و چې موږ به طالبان ته پیسې ورکړو چې امریکایي جنرالان و یا امریکایي صاحب منصبان ونیسي. امریکان لږه مشکل نه ځان هغه ته ګوښه کړ.
د سیاسي چارو شننکې د کالیفورنیا په هنتون استاد زمان ستانیزای و چې له ازادي راډیو سره خبرې کوله.